السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم، د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو خبري مجلې ته ښه راغلاست. وایم په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ناستې د ګډونوالو نومونه نن اعلان شول. دغه کسان به د افغانستان په استازیتوب له طالبانو سره د سولې یو مشورتي ناسته وکړي. دا مو د سر موضوع ده. په بهرنیو مسایلو کې هم اورئ چې په فرانسه کې د نوتردام لرغوني کلیسا په بیګني اور کې ډیره تخریب شوې ده. د دې لرغونې کلیسا په اړه باندې مو له یو کارپو سره خبرې کړې دي. تر دې ټولو مسایلو راخوا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لومړی له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان حکومت د کسانو لوملړ خپور کړ چې په خطر کې به د طالبانو د سیاسي استاد سره ګوري. د افغانستان جمهور رئیس د کابل ښار د قلیوایت د خلکو سره ژمنه وکړه چې هغه کسان به چې د کابل سیند شاوخوا سیمې غصب کړي مجازات سي. په هرات کې چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلونو له امله اته تنه مړه دي او لس زخمیان دي. او د اروپایی پارلمان غړو نن په فرانسه کې د روتردام کلیسا کې د اور لګیدو په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان حکومت د حقوق کسانو نوملړ نن خپور کړ چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي. د افغانستان حکومت نن ویلي چې دا پلاوی 250 غړي لري. د جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري په یوه لنډ ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی وویل،
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سي وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
د دوه کانفرنس د جمعې په ورځ پیل کیږي او تر یکشنبه پورې به وي. د افغانستان جمهور رئیس نن د کابل ښار د قلیوایت په سیمه کې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره د مرستو ژمنه وکړه. غنی نن د خلکو یوې غونډې ته وویل چې د هغو کسانو به سره به هم چې په دې سیمه کې د کابل سیند غاړې غصب کړي قانوني چلند وسي. جمهور رئیس ویلي چې د ښار په 15 او 16 ناحیه کې 130 کورنۍ به چې کورنۍ یې سیل وړي په نورو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. د یو بل خبر له مخې په هرات کې چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلونو له امله اته تنه مړه سوي او لس تنه زخمیان دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ویلي چې په اوبه ولسوالۍ کې یو فلاین کوچ موټر چې ولس تنه پکې سپاره و سیل وړي دي. فرهاد ویلي چې دا کسان بی درکه دي او شایي مړه سوي وي. د افغانستان حکومت ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې په 14 ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوه تنه د سیل له امله مړه دي او ګڼ شمېر کورونه تخریب شوي دي. د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی چې دوه کوچني نجونې له امله مړې دي او څلور تنه زخمیان دي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن د تلفاتو مجموعي شمیر نه دی اعلان کړی، خو د اسوسیټډ پرس په حواله د روان میلادي کال راپیل راهیسې د سیلونو له امله تر 130 زیات خلک مړه شوي دي. د اروپایي پارلمان غړو نن په فرانسه کې د روتردام کلیسا کې د اور لګیدو په اړه خبرې وکړې. د اروپا د شورا رئیس ډونالد توسک نن په دې غونډه کې وویل،
The burning of the Notre Dame cathedral has again made us aware.
دا وای د نوتردام کلیسا اسودیدو یو ار بیا مشتدای یادونه وکړه چې زموږ یوالې پر تړونونو او موافقو مهم او تر هغو ژور دی. د نوتردام کلیسا د پاریس ښار په زړه کې جوړه شوې و چې پرون اور پکې ولګید. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې دا کلیسا به له سره ورغول سي. دا کلیسا د کاتولیکو عیسویانو او اتنیم سوا کال مخکې جوړه شوې و. د پېښور په یادآباد سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته ولسو ساعتونو ته اوږده سوه. په دې نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ وسلوال وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان مسؤلیت منلی او مشال راډیو ته په یوه ایمیل کې ویلي چې شپږ وسلوال له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت یو ویاند شوکت یوسفزی نن ویلي چې پولیسو او کومندو ځواکونو پرون په حیاتآباد کې په یوه کور چې وسلوال پکې پټ وو عملیات یې پیل کړو. یوسف زی ویلي چې پولیسو ته له دې کوره د حملې د پلان خبر رسېدلی و. د روختیا نړیوال سازمان ویلی چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 1320 تنه وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د رقیبو وسلوالو ډلو په جنګ کې 1050 تنه زخمیان شوي دي. د لیبیا ملي پوځ په نوم د وسلوالو ډلې چې د خلیفه افتر په نوم قومندان یې مشري کوي د اپریل په 15مه د ترابلس د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په ترابلس کې ملیشه ډلې چې هلته د ملګرو ملتونو د ملاتړ کوونکي حکومت سره تر یو حده تړاو لري مقاومت کوي. د روغتیا نړیوال سازمان نن پر ټویټر خبر ورکړ چې اضافي روغتیایي کارکوونکي لیبیا ته استولي دي. ملګري ملتونه وایي چې پر ترابلس د جګړې له امله 13000 کسان بې کور شوي دي او د روسیې محکمې د ناروې یو غړی په 14 کاله بند محکوم کړ. نارویژۍ فورت برګ په داسې زندان کې به ساتل کیږي چې شدیده امنیتي څارنه یې کیږي. هغه د 13 کلونو دی او یو وخت یې د روسیې او ناروې د سرحدي څارونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. هغه د روسیې د امنیت فدرالي ادارې په 2012 میلادي کال کې ونیو او تورې ورباندې ولګاوه چې د روسیې د اټومي اوبتلونو په اړه یې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوله، خو فورت برګ د ځان د بېګناهۍ ادعا کړې وه او د ناروې لپاره د جاسوسۍ تور یې رد کړی و.
له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې تاسو بیا هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت نن په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ناستې د ګډونوالو نومونه اعلان کړل. د دغو نومونو د دغو ګډونوالو له ډلې یو تن سیاسي کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل:
موږ کوشش کوو چې دواړه خواو ته هم هغه مشران چې هلته خبرې پرمخ بیایي هغوی ته مشوره ورکړو چې خپل نه یو ګذشت ولري او داسې یو نظر ولري چې د قبول وړ وي آینده دپاره او هم طالبان دپاره.
د قطر بین الافغاني ناسته به د اپریل 19 پیل او په 18 به ختمیږي. په کابل او ګڼو نورو ولایتونو کې سیلابونه راوتي دي، خلکو ته زیانونه اړولي.
ما رفته تیر شدن نمیتونستیم، سیل آمدن واس خراب است.
د فرانسې پلازمینه پاریس کې د نوتردام لرغونی کلیسا په بیګنی اور کې ډیره تخریب شوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه وکړه چې دا کلیسا به بیا ورغوي.
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale nous la rebâtit.
صادقانه وایم چې د نوتردام کلیسا به بیا ورغو. نورم سلام لرو تر پای سره پاتې شئ. افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت نن د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو نومونه اعلان کړل. 2500 کسان په دغه لیست کې ځای شوي دي چې د افغانستان د حکومت د کابینې ځینې غړي، د افغانستان سیاسي مشران، د ګوندونو استازي، مدني ټولنې او خبریالان پکې ځای شوي دي. د افغانستان د ښځو په استازیتوب هم 30 میرمنې په دغه لیست کې شامل دي. په دې اړه باندې واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر مانی د سه‌شنبه پر ورځ د 250 هغو کسانو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوی د غناسته د اپریل 9 نه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. د حکومت لخوا په خبر شوی لیست کې د عامه روغتیا د پخوانی وزیر سوریا دلیل، د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس سیما سمر، د رسنیو استاد صدیق الله توحیدی، د سولې د عالی شورا مرستیال تو رحمان سلیم، د سیمایز ارګانونو د خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیگ، د ټولګټو وزیر یما یری، د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی، د قانون او پټرولم وزارت سرپرست نرګس نهان او د ولسمشر د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله سالی نمونه شامل دي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د یاد نوملړ چمتو کولو کې د هیواد ټول اخشار په نظر کې نیول شوی دي.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقلو شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سی وو چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
د د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د دوه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې امریکایي پلاوی 15 ځله د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري چې روان کال د سولې کال وي او اوس د دې وخت رسیدلی چې په افغانستان کې نور جنگ پای ته ورسیږي. طالبان چې تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو اوس یې د قطر ناستې ته چې د اپریل په 19 کېږي شین څراغ ښودلی دی. دغې ډلې د دوهې ناستې ته چمتووالی نیولی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د طالبانو په استازیتوب یو 15 کسیز پلاوی ګډون وکړي. طالبانو له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د لومړي ځل لپاره به د دوی په پلاوي کې ښځې هم شاملې وي چې په دوحه کې به د امریکا د متحده ایالتونو او افغان پلاوي سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړي. خو د رویټرز تر راپور خپرېدو وروسته طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې دغه خبرې ناسمې تعبیر شوې او د قطر په ناسته کې د دوی په استازیتوب ښځې ګډون نه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان پلاوي او طالب استازو ترمنځ به د قطر راتلونکي ناسته څه پایلې ولري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې باور دی چې د حکومت لخوا د نوملړ اوږدېدل د دې لامل کېږي چې دغه ناسته بې پایلې شي. د وای د حکومت لخوا چې د کومو 250 کسانو نوملړ اعلان شوی دی، له مختلفو ګوندونو او ډلو پکې بیلابیل اندونه وجود لري چې دغه مختلف لیدلوري نشي کولی طالبانو ته یو واحد نظر وړاندې کړي او پرته له کومې نتیجې به بیرته راسته نه شي. د ښاغلي سیدی په اند د طالبانو په پرتله د حکومت نوملړ په مراتبو اوږد دی، خو غوره دا وه چې حکومت د اغېز لرونکو سیرو یو محدود پلاوی ټاکلی وی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و مریدل چې افغان حکومت د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چې پکې به د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د سولې په اړه رابطه باندې مشورې کوي، نن دغه پلاوی نومونه اعلان کړل. د مدني ټولنې فعال او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی د دغه ګډونوالو یو تن دی. دی وایي ښایي دا د دواړو لورو لپاره یو فرصت وي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره خپل نظریات له یو بل سره تبادله کړي. له ښاغلي کوهستاني سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې آیا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تر تلو مخکې به تاسې ټول د یوې وایې د اجنډا لپاره غونډه کوئ، که څنګه؟ ښاغلي کوهستاني په اړه وایي
د قطر دپاره تر اوسه کوم خاص غونډه د دې دپاره چې دا هماهنګي به جوړ شي ترسره شوی نه دي، ولې مخکې د دې نه د ځینې شخصیتونو په محور کې داسې بحثونه روان وو چې دا کسان چې هلته اشتراک کوي. مهم خبر همدغه ده چې مشران خبرې کوي، دغه نور اکثرا کسان چې اشتراک کوي هم د ناظر په توګه هم د یو مشاور په توګه چې هلته حضور ولري او هغوی سره یو سلا مشوره وشي. او ټول نظر دا دی چې یو افغانستان شمول کسان وي چې هلته اشتراک ولري چې بیا د انتقاد نه شي لکه پخوا بون غونډه چې زه محدود کسان هلته تصمیم نیولی ده. زه فکر کوم چې داسې یو اجنډا شته چې دلته والا جلسې به جوړ شي د شخصیتونو په محور کې، یا هغه مشران چې دلته نقش لري په اجنډا کې په کوم خبره کې یو نظرسنجي وشي او واحد نظر جوړ شي.
دغه لس په ترکیب کې البته ډېر حکومتي چارواکي هم شامل دي. د هغه غوښتنه وه چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې امریکایي لوري ډېر پر فشار راوست چې طالبان باید د افغانستان له یو پراخ پلاوي سره خبرو ته کښېني چې د افغانستان حکومت هم پکې شامل وي. طالبانو مخکې ویلي چې حکومتي چارواکي که په دغه پلاوي کې وي دوی به د حکومت په استازیتوب غونډه کې ګډون نه کوي بلکې صرف یوازې د افرادو په توګه. بینان څه فکر کوي چې دلته د اشخاصو په توګه دوی خپل نظریات مطرح کوي او که د حکومت دریځ به هم مطرح کوي؟
نه پوهېږم، دا خو دولت کسان چې هلته اشتراک لري یا نمایندګي لري هغوی باید دغه خبره روښانتیا ورکړي. خو زما په اند ټول کسان چې هلته د افغانستان په نمایندګي اشتراک کوي ممکن اکثریت د سولې دپاره مشترک نظر ولري. د افغانستان دولت نه افغانانو نمایندګي لري، نماینده ده د رئیس جمهور در ریاست جمهوری ده که پارلمان ده د افغانستان څخه نمایندګي کوي. زه فکر کوم چې پخوا طالبان ویلي ده چې موږ دولت سره د دولت له آدرس نه د یو بخش د افغانستان کیدای شي سلا مشورې به ولرو یا خبرې ورسره به وکړو. زما نظر داده چې ممکن دغه مقدمه وي په آینده نشستو چې دولت مستقلانه ګډون ولري یا مستقلانه بحث ولري طالبان سره، بې له دې نه چې د افغانستان دولت مستقلا د خپل آدرس نه
طالبان سره په خبره کې شریک نه وي، خو ممکن دلته تصمیم گیری یا پسول رسیدل ډیر مشکل کار وي. صدای غونډه کې ممکن لکه نورو استازو غونډه هلته د دولت کسان هم ونډه ولري او خپل نظریات هلته شریک کړي.
تاسو د یو مدني فعال او د افغانستان د سیاسي کتونکو په حیث په دې غونډه کې ګډون کوي، د افغانستان حالات ډیر له نږدې څاري، تاسو لپاره که دغه فرصت برابر شي چې له طالبانو سره مخامخ په خبرو کې ونډه واخلي، پر کوم موضوعاتو به ډیر فشار راوړي چې طالبان ستاسو خبرې واوري؟
زما نظر خدا دی چې دلته خو نمایندگان ډیر دی، موږ کوشش کوو چې دواړه خواو ته هم هغه مشران چې هلته خبرې پر مخ بیایي هغوی ته مشوره ورکړو چې خپل نه یو گذشت ولري، ایثار ولري، او داسې یو نظر ولري چې د قبول وړ وي آینده دپاره او هم طالبان دپاره. ممکن نه دی چې دا ټول کسان په خپل اوغږېږي، یا موږ ته داسې شرایط برابر شي چې یو مستقل سړی هلته اوغږېږو او کوشش به وکړو چې دا بس چلته روان دی، اختلافات رامنځته نشي، یعنی محدود نمایندگان وغږېږي چې تاثیر ولري آینده دپاره.
د قطر د بین الافغاني خبرو د یو ګډونوال جاوید کوهستاني خبرې مو اوریدې، دوی ویل چې هڅه کوي چې تر غونډې مخکې وړې وړې غونډې وشي او د واحد اجنډا لپاره کار وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس په یو بل سره د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې وکړې. دغه کمیسون ویاند سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اجرایه رئیس او ځینو نورو د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کاندیدانو تحریمونه به د سولې مشورتي لوی جرګې پر جوړېدو اغیز وکړي که نه، ټینګار وکړ چې د دې جرګې د ترسره کېدو نیټه معلومه شوې ده. په دې اړه فیروزه عزیزي رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشر انتخاباتو ځینو نوماندانو او یو شمېر سیاسي څیرو په لویه مشورتي جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې، د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دغې جرګې نیټه معلومه شوې ده. خو آیا دغه جرګه به له دې تحریمونو وروسته هم ترسره شي؟ د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تاریخ برگزاری جرګې مشورتي سول
د سولې مشورتي لوی جرګې د ترسره کېدو نیټه مشخصه شوې ده او ټول چمتووالی ورته نیول شوی. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ناسته شوی او احتمالا نن به هم یو ناسته وسی، او هیله مند یو چې یو داسې جرګه ولرو چې د یو ملي بحث لامل وګرځي، تمه لرو چې رامنځته شوې ستونزه حل شي، او کچری بیا هم دوی په جرګه کې د نه ګډون پریکړه وکړه بیا به هم هغه وخت تاسو ته معلومات درکړو.
دروانی اونۍ د یکشنبه په ورځ د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په لویه مشورتي جرګه کې د نګډون اعلان وکړ. د دغه ټیم په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د دغه جرګې جوړېدل د ستونزو د هواري لپاره ګټور نه دي او د همدې لامل له امله په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. له دې وروسته د حنیف اتمار په مشرۍ د سولې او اعتدال او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو هم دغه جرګه تحریم کړه. د حنیف اتمار انتخاباتي ټیم دا وی لامی په خبرولو سره د غاجرګه فرمایشي او د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین حڅه بللې ده. د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر نور نوماندانو ګلبدین حکمتيار، فرامرز تمنا، نورالحق علومي او ځینو سیاسي څیرو هم د ورته اقدام کولو سره په دغه جرګه کې د نه ګډون اعلان کړی دی. ټاکل شوی چې د سولې لویه مشورتي جرګه د رواني سول میاشتې په نه هم نیټه جوړه شي. له دې وړاندې د سولې د عالی شورا د دارالانشا او د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي و چې په دغه جرګه کې به 2500 کسان چې سم نیم به انتخابي وي ګډون وکړي او د سولې د پروسې په اړه به سلا مشورې وکړي.
ازادي راډیو ته غواګاست د سولې د لوی مشورتي جرګې په اړه باندې مو راپور واورید.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو ته غواړیست. د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوې دي، سخت سیلابونه راوتې دي. په کابل کې هم په همدې وروستیو دوه درې ورځو کې سیلابونه په څو سیمو کې راوتې. له هغې ډلې هغه سیمې چې د کابل سیند ته نږدې پرتې دي، د کابل قلعې زمان خان سیمه هم د کابل سیند تر څنګ پرته ده او پکې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. هاخوا په هودخېلو کې هم سیلابونه راوتې دي او د کابل په گزارګا سیمه کې هم د سیلابونو دروتلو خطرونه شته. خان محمد سیند کابل قلعه زمان خان سیمه ته تللی دی او خلکو سره خبرې کړې دي، د هغوی ستونزې اوریدلې او دا راپور جوړ کړی.
د کابل د قلعه زمان خان سیمه چې وسیدونکي په ډیرو لږو امکاناتو له خپلو کورونو نه د باران او سیلابونو اوبه وباسي. دغه سیمه چې کابل سیند ته سیرمه پرته ده، اکثره کوڅې او کورونه د باران او د کابل د سیند اوبه په سر اخیستې دي. د دغه سیمه اوسیدونکي وای درې سلور شپې کیږي چې له دې ویرې نه وده کیږي چې کورونه رنګ نشي او مرګ ژوبله پکې وروان نه وړي. د قلعه زمان خان یو اوسیدونکي ببرک آزادی راډیو ته وویل
چاندلته پختنه نسته، ټول شپم د سین غاړه کې تیر کړه، د غوس تقریبا 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر لره لارګ نه پراته یاسو، د سیم نه بل سړک پراته یاسو. موږ د کابل سړک د کابل خار څخه په دی وضعیت نو موږ خدا ولایتونه څو وبو ویسه خو یڅاغو.
په دغه سیمه کې مو یو خزه ولید چې ماشومان ورسره غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، خو د کوسول لډندونو نشي اوخته او مجبوریږي چې بیرته کور ته ستنه شي.
ما رفتم تیر شو نه میتونستم سیل اومدم واس خراب است، ما دغه تیر شو نه تونستم پاس گشتم.
په دې سیمه کې مو داسې کورنۍ هم ولید چې لډاره یې کډه کوله. د سیمه اوسیدونکو ویل چې کابل خاروالۍ مرسته نه کوي، نو خاورې شګې او پلاستیکي بوجې دې راکړي چې په خپل پرې د اوبو مخه ډب کړي. کابل خاروالۍ وایي د شته ستونزې کمولو ته یو کاري کمیټه جوړه شوې چې موظفین شپه او ورځ د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره مرسته کوي. د دغه ادارې ویان جلیل سلطانی آزادی راډیو ته وویل
کابل
په کابل خاروالۍ کې د استرار کمیټه جوړه شوې. د کابل سیند ته سیرمه زیانمنیدونکې ټولې سیمې معلومې شوې. په تیرو درې څلور ورځو کې مو ډکې سباندې درې سوه بوجۍ د سیند د دیوالونو سوری ته یخي چې اوبه ترې کورونه او کوڅو ته لاړې نشي او کورونه ونه نړوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوو ورځو کې د کابل په ګډون په 22 ولایتونو کې د زورورو بارانونو او سیلاونو د راوتلو اټکل هم کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ او نورستان کې هم روانو روختونو او سیلابونو لښپېتو زیات کورونه ویجاړ کړي دي. په نورستان کې اکثره سړکونه د ټرافیکو او لارې د ټرافیکو په مخ تړلې دي. روهلان وری له دغو دوو ولایتونو یو ګډ راپور جوړ کړی ورالې کړی دی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سې شنبې مازیګر مهال ازادي راډیو ته ویل چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د یوې اونۍ پر له پسې بارانونو ډیر شکورونه ویجاړ کړي، ډېرې سړکونه هم تخریب کړي او د ترافیکو پر مخې بند کړي دي.
د ټولو نه زیات د نورستان سړکونه متضرر شوي دي چې د کلو عمومي ولسوالیو دغه ټول لارې د دې نه متضرر شوي دي. اکثر ځایونو کې غرونه راچپه شوي دي او بعض ځایونو کې سړکونه ولیدلي دي. دا یو اساسي ترمیم ته بیرته ضرورت لري او ډېر د سړکونو حالات ډېر بد دي. تر اوسه پورې موږ ته چې کوم اطلاعات را رسېدلي دي د خلکو دېرش کورونه نړېدلي دي په مختلفو ولسوالیو کې. خوشبختانه ځاني تلفات تر اوسه پورې نه لري.
د نورستان په گاوند کونړ کې هم په لسګونه کورونه زیانمن شوي او تر اوسه کومه لاره نه ده تړل شوې. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه دوه د سکوره خراب شوی دي او د لږ ټولو ولسوالیو کې میزارات درجه خور کړی دي چې د ستونزې رامنځته کیږي. باید اردو پولیس عاجل رسیدګي وکړي، خپل د پایدامي وسایل هم د اردو وسایل او د نور شخصي شرکتونه چې دي د دغو ټولو نه کومک وخت دی چې دوی باید آماده اوسي چې خلارې بندیږي یا تیږې راغړي یا اوبو په نتیجه کې سړکونه خرابیږي، عاجل رسیدګي باید وشي.
د دواړو ولایتونو مسؤلین وایي چې منو شو کورنیو ته لومړنی مرستې چمتو کړي او د نورو زیاتو مرستو لپاره له مرکزی حکومت او نړیوالې ټولنې ته همکاري غوښتنه کوي. نورستان او کونړ هغه غرنی ولایتونه دي چې د کال په اکثرو وختونو کې په غرونو بارانونه کیږي او د سیلابونو د راوتلو لامل کیږي چې په وجه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوختو ترڅنګ سرکونو او نورو ټولګټو پروژو ته هم نقصان اړوي. روانو پر لپسې بارانونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کسان وژلي او ټپین کړي او د کابل په ګډون اکثرو ښارونو کې یې د خلکو د تګ راتګ لارې بندې کړي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاریس د نوتردام د لرغونی کلیسا ډیره برخه په اور کې سوځیدلې ده. دغه کلیسا 850 کال لرغونتوب لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل دي چې دغه کلیسا به بیرته ژر ورغوي. په فرانسې کې دوه شتمنو کسانو هم د دغه کلیسا د بیا رغولو لپاره د 300 میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې ده. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر، د روسیې ولسمشر او ګڼو نورو مشرانو د کلیسا د بیا رغولو لپاره ژمنې کړې دي. پاپ فرانسیس هم د کلیسا د بیا رغولو لپاره په خلکو باندې غږ کړی دی. د همدغې کلیسا د لرغونتیا په اړه باندې مو له افغان لیکوال نجیب منلی سره چې ډېر وخت په فرانسه کې اوسېدلی او د دې هیواد له کلتور سره ښه بلد دی په مرکه کړې ده. ښاغلی منلی په پیل کې له نوریاس نوري سره په دې مرکه کې نوتردام د کلیسا د لرغونتوب او کلتوري اهمیت په اړه وایي.
د نوتردام کلیسا په 1983 کال کې د دې د رغولو چارې پیل شوې دي او تقریبا دوه پیړۍ دوام کړی دی. نو ویلای شو چې په هغه وخت کې دا د نه یوازې د فرانسې بلکې د اروپا تر ټولو لویه کلیسا وه او تر ټولو لوړ تعمیر و. دا هغه وخت دی چې په ډېره کمه موده کې د پاریس نفوس دوه چنده کېږي او هغه ټولې پخوانۍ کلیساوې چې موجودې وې د دومره لوی ښار دپاره کفایت نه کوي. نو په دې خاطر باندې دا کلیسا په دغه وخت کې جوړه شوله. د ګوتیک هنر وخت و. د ګوتیک هنر ځانګړتیاوې دا دي چې ډېر لوړ تعمیرونه لوی تعمیرونه جوړېږي او خړې تیږې پکې استعمالېږي. او بیا وروسته په 14مه پیړۍ کې دا ترمیم شوله او د سره پې کار وشو. نو رومان هنر پکې هم ورګډ شو. نو دا د دوو هنري مکتبونو د امتزاج یوه نتیجه ده چې فکر کوم په خپل ذات کې یوه ډېره خاصه ځانګړنه ده.
تاسو د دوو هنري مکتبونو یادونه وکړه چې د ګوتیک او د رومان دوه مختلف سبکونه و. د هغه وخت مواد فرق درلوده. هغه مواد چې په دې کلیسا کې استعمال شوي وو ډېر سوځېدلې دي. په تیره بیا هغه لوړ چت چې د لرګیو جوړ شوی و حتی ځینې د فرانسې لرغونو آثارو ماهرانو ویلي چې ممکن په هغه پخوانۍ بڼه باندې جوړ نه شي ځکه چې اوس هغه لرګي چې په دې کلیسا کې ترې کار اخیستل شوی په فرانسه کې نور نشته، نور نه تولیدېږي. څه فکر کوئ چې بیرته به په هغه پخوانۍ بڼه باندې ورغول شي دا کلیسا؟
طبیعي خبره ده چې دا کلیسا دا ور ډیره زیاته خرابه شوې ده او په هغه بڼه چې پخوا وه په هغې بڼه د بیا جوړېدلو امکان ماته کم ښکاري. مګر د کلیسا بیا جوړېدل طبیعي خبره ده چې دا کار به کېږي. بیروني ساختار یې غالبا ډېر صدمه به یې ځکه نه لیدلې چې تیږې دي او هغه زیات خطر سره مواجه نه ده. هغه د لرګي برخې چې دننه په کارېدلې دي هغه به طبعا په نوو موادو جوړېږي. خو بیا به هم کوشش کېږي چې د پخوانیو موادو ته ورته مواد وکارول شي.
بلې، مننه. صاحب تاسو هم خپله دې کلیسا ته ورغلي وای. ډېر سیلانیان چې کله پاریس ته ځي د ایفل د برج تر څنګ د غرض دې کلیسا ته هم اکثرا ورځي. فکر کوي چې د اور له پیښې وروسته چې کلیسا ډېره وسوځېده آیا بیا به هم ډېر سیلانیان پرې رامات شي چې وګوري په دې کلیسا کې اور څومره زیان رسولی او که څنګه؟
طبعا د اور د خاطر به هم ډېر خلک ورته راشي. مګر علاوه د اور نه دغه کلیسا که هر څومره خرابه شوې هم یې بیرته رغول یې او د دې کلیسا هغه کومې شیشې چې دي او چې غالبا هغه به ډېر نه خرابې شوې رنګه شیشې د دې کلیسا ګنبزي جوړښتونه د دې کلیسا برجونه دا ټول هغه څه دي چې بیا هم په وارو وارو لیدلو لارځي. او زه فکر نه کوم چې د کلیسا هغه توریستي ارزښت به د دې اور لګیدنې سره کم شي.
مننه صاحب. مونږ چې اوس د پاریس د نوتردام د کلیسا په اړه غږیږو، ستاسو تر شا له جوماته د اذان غږ راځي. په پاریس کې مو ژوند کړی دی، د لرغونو کلیساګانو تر څنګ هلته کوم لوی جومات شته؟ نه البته په دې بڼه چې نوتردام کلیسا ده، بلکې داسې لوی جامع جومات وي او ډېر خلک ورته راټول شي د جمعې ورځ د لمانځه لپاره.
په پاریس کې د پاریس جومات فکر کوم چې یو ډېر ستر جومات دی په زرګونو کسان دپاره زی لری او داسه دپاره او دا حمام دپاره دیر سهولتون لری همدغه راز اسلامی فرهنگ زین اثر حمل تا خوندی شوی دی او خلق رازی المانده تا عبادت د ټول دنیا خلق دلته رازی د پاریس شاوخوات هم په ټول لوی خارونو کې جماعتونه شته دي البته لکه دلته چې موږ په جماعتونو په سر باندې سپیکرونه لرو ځنه هر خواته بیرون زی دا کار بیا هلته نشته دی د خپل د عبادت ځای دی جماعت پورې محدود دی
له ازادي رادیو نامو د لیکوال او فرنګي شخصیت نجیب الله منلي خبري واوریده د ډیر وخت په فرانسې کې تیر کړی دی د نوتردام د کلیسا په اړه باندې وغږیږي د وی ویل چې ډیر لرغونی کلیسا ده تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري ورسته خبري مجله واوریده زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی سو د ازادي رادیو ورسته نیم ساعته دری خبري مجله وړاندې کړی زرغونه ستړي مشي پروګرام ته
تشکر از شما قایستان اکسای و سلام به شما شنونده های